السلام علیکم لس بجی شوی له ازادي رادیو خبرونه اوري د سالنګ لوی لار سر لنن د مسافرو پر مختړل شوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لار به یوازې د شپې په مخه په نوبت د باروړونکو موټر لپاره پرانیستي وي د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غربند لري لاره له شماله جنوب او له جنوب شمال ته تګ راتګ کوي راپورونه وایي چې د لار خیتر دریو میاشتو ورغول شي داسې مهال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترینګلی حالت ته رسېدلی دی د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د 190 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي. دا تړونونه په استانه کې د افغاني محصولاتو د نندارتون پر مهال شوي دي. دا نندارتون نن پای ته رسېږي. هاخوا د قزاقستان د صدر اعظم مرسیال ویلي که شرایط ښه شي د استانې او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارده ډالرو رسېدای شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځنې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چنې یو غوښتل نمونه واخیستل شي. پرون ازادي راډیو ته وویل په خوا په دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول، خو کله چې د سر سلیم مرستې کمی شوې دي نو دوی په درملو کې تراویا په سلو کې کموالی راغلی دی. د شاوخوا دیرشو کلونو رئیس سر سلیم له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه. خو له تیرو دوو میاشتو رئیس سر سلیم په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی. وروسته کې د افغانستان په شاوخوا 44 ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سرګونو کورنو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر 90 ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلي کې په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بل کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبي د جولای په 6مه د نړۍ د 2 دېرشو ملي لوبډلو ترمنځ په نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اگست 3 مینټې بشپړ شي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د غوښمنو پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بده پایلې لري نن په خبرونه کې له میل مسره چیړو. له موږ سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی میل ماده خرغلاست وایي. ستریم شي په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي. په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبور کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبور دي چې دغه شاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره کړي.
بله استاد، هم دا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونه ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي. نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته یې تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لري پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامني بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیراوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، به ډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول یې ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتي ځا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلات سره مخ شوی، مثلا په زمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیری، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټه دوی په کور کې ناشتي حال داسې هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همېشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې یو طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترسو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کم نو تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولکو غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشه چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بیروزګاره کیږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو مړی جوړی پیدا کړي.
کدا حالت همداسې پاتې شي، خځین بیکاره شي، او د کار زمينه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعین نه سي، دا حالت تاسو څومره خطرناک ویني د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلوده، او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې تر لاسه کړې وي، بل اخر د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ای ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامعه ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د خودمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب او له بلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا ده ته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول له کسبو کار څخه او د هغوی نه کسبو کار یې اخیستل معنشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامې ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې عادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مالو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي دوی وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږ اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودر چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختې باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باندې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي، اده پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه واته به تر معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلن لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نن پیږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان مې ګوري او زمونږ افغانستان خلک مې ګوري چې انسان سلويخ کله خدمت کوي دی خاورې ته، او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وشتلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغه شي مشکلات لرو. هغه راځي چې اداري امور ته، اداري امور ورک مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وای تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چارو وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چارو وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې ځال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تل شم، ولې په ډیر مانو بتونی و رئیس چارو وزارت هغه شرفمندانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی عدالت. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیر شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته چا موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کړه نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی. ملل متحد ته مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزر نه، وکیل دې گزر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه درکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه در راسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړي؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم، نه مطالعه کولای شي نه بل شکار کولای شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډیر مصروفیتونه زمونږ دادی چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیره نور بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه پته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې وایو یو څوک کیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دی دا دو کالو په همدغه باندې دا نه قلم راخیستلی سو نه ماغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي. نو دا حتی دي دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ مینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته وي ورسي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړي وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغه سې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وی چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې ووهو. د وزارت مخ کې خو دې اقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه؟ نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو که نه؟ خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې، زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته ولې، اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې وسال ته کنګل دی خو زه پوهېږم حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فیلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط را ته راکړي نیمې دې را ته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټول احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زمونږ مشران اسي او دا ستاسو مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغ نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتونونه ویلي ټول لسانس دي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دین باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو د سمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق دراکړي شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ تراکړي شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمرل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې د دوی لتیرو تجربو استفاده وکړي.
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتاه یو فرمانم واخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پینځه قوطۍ سګرټ او پینځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې دې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړي به زده ته لګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دی خپل خپلوان نه واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسی بیا شوم به کی هغه خرسی دی فامیلی اش په دی حالت سره کی. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبر ده په خار کې اوسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناستې دي هغې جنجال هم ور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خوغه در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیرو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ده قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطر ده ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي د احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اتش پېته اووه شپېتو کې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپورې په جمهوریت کې بنګې اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو کله به ویلې تخصیص نشته ده کله به یو شی ویلې ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بلاخره هلته دونه وو چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونو وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنې مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کیږي. دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي. دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
کی جونی ڈیرے دے ما چیزو یو زلے پکتیا تا انڈے والا والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا رازت چیزو یو زلے پکتیا تا انڈے والا والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا نن سبا کے تیر شل آخر دے چلور کالا لی دو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا لی دو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا دبر کلی کو لالا رازت چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
چھ خون باوکی دیر زیاد بشو